ازادي راډیو اوریدونکو پروگرام ته بیا هم په خیر راغلاست. ازادي راډیو د دې سات خبرونه تر 15 بجو ده، دا هم خبری خبرونه ده، خبرونه او رپورټونه لرو. نن د چهارشنبه ورځ د 15 نیټه ده، 1390 هجری لمریز کال. نن د 2019 میلادي کال د می د میاشتې له 15 سره برابر ده. نن د افغانستان په ولسی جرګه کې له کابل او پکتیا کامیابو وکیلانو د جمهور رئیس او د ستری محکمې د رئیس مخته د خدمت لوړه وکړه. په دې اړه په خبرونه کې رپورټ لرو. نور رپورټونه به تر خبرونو وروسته درته وایو. اول به ورسو سالی محمد سالی ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت د مهمو خبرونو تفصیل درته وړاندې کوي.
ولسمشر غنی د کابل او پکتیا ولایتونو له بریالیو اعلان سو وکیلانو وغوښتل چې په خپلو چارو کې کفایت ته پام وکړي. د زابل ولایت په شملزو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د ایران له چارواکو غوښتنه کړې چې د اصلاح پالې صدا اونیزې خپرېدو ته بیرته اجازه ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل او پکتیا ولایتونو له بریالیو اعلان سویو وکیلانو وغوښتل چې په خپلو چارو کې کفایت ته پام وکړي. د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو نهایي نتیجې تیره شپه اعلان سوې چې 30 کسان په نهایي لیست کې راغلي. دغه بریالیو اعلان سویو وکیلانو نن د ولسمشر غنی په حضور کې لوړه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی نن غرمه په ارګ کې د لوړو مراسمو ته په خبرو کې وویل:
پس له دې نه انشاءالله تعالی تاسو په هغه قوت کفایت او ژمنه چې د افغانستان ولستر باندې باور کړی دا مهم بنسټ به لکه چې اساسي قانون ویلي دي خپل کلیدي وظایفو باندې به تمرکز کوي او د افغانستان د خلکو اعتبار به تاسو بیرته ګټي.
د کابل د نهایي نتیجو اعلان و میاشتې وځنډید. د زابل ولایت په شملزو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د 215 اتل قلو اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق سنن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو غوښتل دغه ولسوالۍ ونیسي خو امنیتي ځواکونه یې په وړاندې مقاومت وکړ. د دې په خبره وسلوال وروسته د ډیورند کرښې بلې غاړې ته اوښتې دي. ښاغلی عیسی زیاتوي چې سیمې ته هوایي او ځمکني ځانګړي ځواکونه رسیدلي.
دښمن ته درانه مرګ ژوبله واوښته چې لستنه یې وژل شوي او لستنه یې ټپیان شوي دي. دفاعي او امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو شمېر یې تر هغوی کم دی. اوس هم په شمال زو کې د امنیتي ځواکونو او پاکستانیانو ترمنځ چې د کرخې په هغه بله غاړه کې دي جګړه روانه ده.
د 215 اتل قلو اردو ویان وای چې پر شمول زول وسولی د کرښې له هغه بلې غاړې پاکستانی پوځیانو هم د هوانونو ډزې پیل کړې دي. د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو خبرونو په اړه څه نه دی ویلي. په بامیان او ارزګان ولایتونو کې پلسګونو روغتیایي کارکونکو کاري اتصاب پیل کړي. د ازادي راډیو خبريال وای چې د بامیان په پنجاب ولسوالۍ کې له پرون راهیسې شاوخوا 40 روغتیایي کارکونکو د ماشونو د کمیدو په اعتراض اتصاب کړی دی. یو اتصاب کوونکی ویلي چې پخوای ماشونه 2000 افغانۍ تر رسیدې خو لکه چې EKHS ماسیسې په بامیان کې د صحی خدماتو مسولیت واخیست د دوی ماشونه 1000 افغانۍ تر کم سیوی دي. بل خو د ورزګان د ولایت روختون ډاکټرانو هم کاري اتصاب پیل کړی دی. دوی چې نن سهار د روختون مخې ته راټول سیو شکایت کړی چې پوره حقونه نه ورکول کیږي. په بغداد کې د امریکا سفارت وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امر کړی چې د حکومت غیر ضروري کارکونکي د لیراغ څخه ووځي. دا امر په داسې حال کې دی چې د تهران او واشنگتن ترمنځ په دې وروستیو کې کړکیچ زیات شوی. د امریکا سفارت نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه امر هم د سفارت او هم د کوردستان د کورواکي سیمې په مرکز اربیل ښار کې د قونسلګری پر کارکونکو د تطبیق وړ دی. په دغو دواړو دفترونو کې د ویزو خدمات د لنډې مودې لپاره ځنډول سوي دي. په ویلامیه کې ویل سوي د امریکا حکومت په عراق کې امریکایي ادباو ته اجل خدماتو برابرولو ظرفیتونه محدود کړی دي. په بغداد کې د امریکا سفارت تیر یک شنبه امریکایي اتباعو ته سپارښتنه کړې وه چې په عراق کې د سفرونه نه کوي. علت یې په دغه هیواد کې د کړکیچ زیاتېدل یاد سوي وو خو د دغه خطر د څرنګوالي په اړه یې نور جزئیات نه وو ورکړي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د ایران له چارواکو غوښتنه کړې چې د اصلاح پالې صدا اونیزې خپرېدو ته بیرته اجازه ورکړي. دغه ادارې ویلي په ایران کې دي د منتقدو رسنیو له ځورونې ډډه وسي. په نیویارک کې د ایران د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې پرون په یو اعلامیه کې وویل د ایران حکومت باید سمدلاسه اجازه ورکړي چې صدا بیرته خپلې خپرونې پیل کړي او د رسنیو د سانسور له هڅو دې لاس واخلي. تر دې درې ورځې مخکې د ایران یوې محکمې تر نامعلومو مودې د دې اونیزې د ځنډېدو حکم ورکړ. د کلتور او رسنیو محکمې د خپلې دغه پرېکړې په اړه پوره وضاحت نه دی ورکړی، خو افراطي ورځپاڼې کایهان په یوه مقاله کې پر ساده اونیزې انتقاد کړی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ غږ د اصلاح غوښتونکو په خوله منعکسوي. محلي رسنۍ وایي محکمې دا حکم ځکه صادر کړی چې ساده اونیزې یوه مقاله خپره کړې وه او په هغې کې د امریکا او ایران ترمنځ په لوړه کچه د کتنو غوښتنه کړې وه. او فیسبوک وایي له تاوتریخوالي ډکو ویډیوګانو د خپراوي د مخنیوي په هدف په ژوندۍ بڼه د ویډیوګانو خپرولو شرایط محدودوي. دغه شرکت وایي چې د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې د مارچ د 15مې د حملو د ویډیوګانو په څیر د تاوتریخجنو ویډیوګانو د خپرولو د مخنیوي په هدف دا کار کوي. د فیسبوک یوه مسؤول ګای روزن نن وویل چې په نیوزیلند کې سوي حملې او په ژوندۍ بڼه د ویډیو خپرېدو دغه شرکت پر خپلو خدماتو بیا کتنې ته مجبور کړ څو چا ته د زیان رسیدو او د کرکې خپرېدو لپاره ورڅخه استفاده ونسي.
د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې د تاسې د ازادي راډیو خپرونه اوري. په دې خبرونه کې به واوري چې په د افغانستان په نوي ولسی جرګه کې د کابل او پکتیا کامیاب وکیلانو نن پارک کې د جمهور رئیس او د افغانستان د ستري محکمې د رئیس په وړاندې د خدمت لوړ وکړه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورته وویل
فصل دینه ان شاء الله تعالی تاسو په هغه قوت کفایت او ژمنه چې د افغانستان ولست باندې باور کړی دا مهم بنسټ
په دې خبرونه کې همداراز تاسې اوري چې د پل چرخي په زندان کې یو شمیر بندیان ادعا کوي چې د زندان مسؤلین پر دوی باندې تجارت کوي. په دې خبرونه کې همداراز تاسې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د ویندوی څخه اوري چې ولې په روغتونونو باندې وسلوال حملې کوي او دوی څنګه خدمات کوي.
روغتیایي خدمات ټولو افغانستان وګړو ته دیدون دی نه چې چیرې موقعیت لري، په کوم ژبه خبر کوي، سیاسي تعلقات یا نظامي تعلقات یې څه دي، حتی په هغه موقعیتو کې چې د مخالفینو تر تسلط لاندې دي هلته هم موږ روغتیایي خدمات وړاندې کوو.
د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې د بشري حقوقو اونیس پروګرام او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام درته خبرو. خو اول رپورت مو د افغانستان د ولسی جرګې د نویو وکیلانو د لوړې مراسمو دی. نن د افغانستان د نوی ولسی جرګې کې د کابل او پکتیا څخه د کامیابو وکیلانو ډلې په ارګ کې د افغانستان د جمهور رئیس، د ملي والی حکومت د اجرایي رئیس، د افغانستان د سترې محکمې د مشر او شمېر نورو لوړ رتبه دولتي چارواکو مخې ته د خدمت لوړه وکړه. د افغانستان جمهور رئیس هغوی ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو دومره لوی ځنډ د په وینا په دیموکراتیکو نظامونو کې ولوی فاجعه و چې بیا به تکرار نسی. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان نور جزئیات وړاندې کوي.
ل او میاشتو ځن وروسته د کابل ولایت د انتخاباتو د وروستیو پایلو په اعلان سره د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو بهر هم بشپړسو. افغان ولسمشر په ځن سره د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو اعلان فاجعه بولی او پړای د انتخاباتو په پخوانی کمیسون ور اچوي. محمد اشرف خنی چې د چهارشنبه په ورځ د کابل او پکتیا ولایتونو د نویو بریالیو وکیلانو د لوړې په مراسمو کې خبرې کولې تمه وخوا ده چې د ملي شورا او لسم دوره به یو روښانه دوره وي.
نن تاسو ته نه یوازې د وکیلانو په ایس مبارکي درکو، اما خاصه مبارکي داده چې نن د افغانستان ولسی جرګه تکمیل شوه. تاسو ته د مبارکي، افغانستان ته د مبارکي. خواهان عزیزیم که انشالله تعالی دوره ابدهم یک دوره درخشان بر ملت افغانستان باشه.
د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال په میزان میاش کې سوي، خو په انتخاباتو کې د ګڼو ستونزو له امله د انتخاباتو کمیسون په دې ونه توانید چې د دغو انتخاباتو وروستۍ پایلې په خپل وخت سره اعلان کړي. په دغه انتخاباتو کې د کابل ولایت وروستۍ پایلې پرون د انتخاباتو د کمیسون لخوا اعلان شوې. د افغانستان د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس د کابل ولایت د وروستیو پایلو د اعلان د هرکلی ترڅنګ وایي چې سبا به دغه جرګه عمومي ناسته ولري. عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل عمومي غونډه به د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره پریکړه کوي.
سبا ته به موږ عمومي مجلس لرو، نو مجلس به پریکړه کوي چې سبا به اداري پلاوی سبا ټاکي او کافته پورز به کوي هغه د مجلس صلاحیت ته. سبا ته موږ عمومي مجلس لرو پریکړه په دې وکړله چې آمدانن ټاکنې کوو، نو د دوی ترمنځ به ټاکنې ترسره کېږي. خو خوشحالي خوشبختي ځای دا ده چې ټول د ولسی جرګې 250 غړي پوره شول.
ښاغلی ځاځی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل سوې وه د تېرې شنبې په ورځ د ولسی جرګې د اداري پلاوي د ټاکل کېدو لپاره انتخابات ترسره سي، خو د کابل ولایت هغو وکیلانو چې نمونه یې په لومړني لیست کې راغلي وو د ملي شورا د ودانۍ مخې ته په یوه اعتراضي غونډه کې د دغو انتخاباتو او شورا ته د وکیلانو او سناتورانو د ننوتلو مخه ونیوله. په ورته وخت کې له تیرو وو میاشتو راهیسې د ناکامو کاندیدانو لخوا هم د اعتراضونو یوه اوږده څپه روانه وه چې وروستۍ هغه یې په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دفتر ته څیرمه د دوشنبې په ورځ د سیمې د اوسیدونکو له غبرګون سره مخ سوه. دوی ویل چې له دغو اعتراضونو نور تر پوزې راغلي او ګڼې ستونزې ورته پیدا کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات نه دي سوي او له قانون سره سم د دغه ولایت پخواني وکیلان په جرګه کې د غزنی استازیتوب کوي. که څه هم افغان ولسمشر په جرګه کې د غزنی ولایت د نویو استازو نشتون یو خلا وبلله، خو د انتخاباتو له کمیسونه یې وغوښتل چې دغه تشه بشپړه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مخکې ویلي وو چې د غزنی د ولسی جرګې انتخابات به د جمهور ریاست له انتخاباتو سره یو ځای چې د روان مریض کال د میزان په شپږمه نیټه سره کیږي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د ولسی جرګې د وروستیو پایلو له بشپړ اعلان هرکلی کوي او ټینګار کوي چې کمیسون به د جمهور ریاست انتخاباتو چمتووالي ته بشپړ پام واړوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له نیکه مرغه وروسته له وو میاستونه کمیسونونه وسوی کولی چې هغه د کابل نهایي پایلې هم اعلان کړي، سره له دې چې ستونزې یې درلودې، څو ځل شمېرنې وسولې، بیا دا پروسه لغوه سوله، یو ځل باطلې هم اعلان سولې. ځینو پوښتنو ته دوی تروسه هم ځواب نه ورکړی، خو بیا هم خوشحاله یو چې دغه ټکنۍ او جنجالي بحث خلاص سو، نور د افغانستان د خلکو هغه زړونه هم په قرار سول، مقننه قوه به هم خپل کار ته پیل وکړ.
ټاکل شوی چې له مخکېنی محل ویش سره سم سبا د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې بهیر پیل سي، خو په کمیسون کې وی باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ممکن دغه بهیر سبا نه بلکې په ځان پیل سي، خو سرچینې په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل.
په افغانستان کې د انتخاباتو او د افغانستان د ولسی جرګې کې د کندهار، د کابل او د پکتیا د کامیابو استازو د لوري د مراسمو په اړه تاسې رپورټ واورید. تاسې که غواړئ په دې پوسی چې له کابل څوک د افغانستان ولسی جرګې ته کامیاب شوي دي، نو لطفا زموږ وبپاڼې ته ورسئ. زموږ پر وبپاڼه باندې د دغو درې دېرشو کسانو نومونه خپاره شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان بست د دوشنبه په ورځ په کندهار کې و. هغه په کندهار کې د چارواکو ترڅنګ د خبریالانو، د مدني ټولنې د یو شمېر فعالانو سره هم ولیدل، خبرې ورسره وکړې. جان بست وروسته پر ټویټر ولیکل چې په کندهار کې پر امنیت خبرې کړې دي او په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د کندهار پر اهمیت خبرې کړې دي او د ټولنې د استازو سره غږېدلی دی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رشتینی د جان بس سره مرکه کړې ده او په دغه مرکه کې په افغانستان کې پر سوله خبرې ورسره کړې دي. جان بس ویلي دي چې تر اوسه هم د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د مخامخ مذاکرو د پیل لپاره واضح پرمختګ نه ویني. د دغو خبرو نور جزئیات د جان بس څخه واوري چې د صادق رشتینی سره په مرکه کې غږېدلی دی.
په افغانستان کې د امریکا سفیر شاغلی جانباز ډیره مننه چې لازادي له سره مرکې ته حاضر شوی است. په پیل کې غواړم وپوښتم چې په دوحه کې د سولې د خبرو اترو ورستی جزئیات څه دي؟
I can tell you Ambassador Khalilzad finished last week another
کولای سم تاسو ته وایم چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکرات بل پړاو تیر ونی پات ورساو چې په جنو برخو کې لګ پرمختګونه هم سوي دي. له هغه جمله دا قناه چې پراتونکو کې بعد افغانستان له خاورې د امریکا او یا نورو هیوادونو پر ضد ګټه نه خستل کیږي، خو له بده مرغه په جنو نورو مواردو کې مو پرمختګونه نه درلودل. نور موارد لکه د افغانانو چې هلي او ارزوګان درلودي، یعنی د تاریخوالي کموالی او اوربان چې موږ له هغه په خټو ملاتړ کوو، تر اوسه د طالبانو له لوري د افغانستان له دولت او ټولنې سره د دې مذاکراتو چې وازی افغانان کولای شي په کې بحث وکړي شاهدان نه یو.
address those issues that only Afghans can decide among themselves.
موږ وینو چې امریکا په افغانستان کې د خپل بودیجې او کارکونکو د کمښت په حد کې ده. پر کوم ژمنو به امریکا له افغانستان سره د سولې له جوړجاړي ورسته پاتې شي؟ که مشخص نه وي ستاسو اقتصادي او امنیتي تړونونه به څه وي؟
Well, first we hope to enjoy a strong relationship between the government of Afghanistan and the United States and the people of
نوملای غوالم چې د افغان حکومت او امریکا او د دوه هیوادونو د خلکو ترمنځ کې اړیکی ولرو. وروسته له هغه چې ټکرونه او توازاتونه ختم سی او په افغانستان کې سولې تامین سی، مو خپل کې زیات کارونه تر سره کړی او حتی موږ په سختو شرایطو کې ډیرو خلکو ته د سولېز او بقار ژوند چاپیریال برابر کړی. موږ په اقتصادي پراختیا کې مرسته کړی، زیات افغانانو ته مو د زده کړو او حرفوي خوونې زمينه برابر کړی چې کولای شي پراتونکو کې مرسته وکړي. پراتونکو کې هم دا ډول همکاري ته دوام ورکوو. خدا چې له نورو دوستانه بشري مرستو سره په خوا کې څومره دا کار تر سره کولای شو، دا له طالبانو سره د توافق د شرایطو په ورتیا او دوی یعنی طالبانو په ټولنه کې د مدغم او ژوند ته د بهتر اګرځیدو پورې اړه لري. دوی د ملتونو د اجماع یو لوی برخه ده، څو د یو بل د حکیمیت حق ته احترام وسی او یو ځای کار وکړي او لدې ډرمن سوچ یو بل به ان غواخي
and work together to ensure that they do not pose threats to each other.
د اقتصادي او بشري ملاتړ لپاره به د امریکا د متحده ایالاتو معیارونه د افغانستان په ځانګړي ډول د طالبانو څخه څه وي؟ که لږ نور هم مشخص کو ستاسو معیارونه او سری کرښې د بشري حقونو، د ښځو د حقونو، دیموکراتیکو سازمانونو او دوامدار امنیت لپاره څه شي؟
Well, let me first say these are central questions in any discussion and set of negotiations between the government and people of Afghanistan.
پریک دی چې وایم لوی خو د افغان حکومت او طالبانو او بلبل خو د طالبانو ترمنځ په غونډه کې دا سي پوښتنه باید مطرح شي. خو بیا وړي باور دا دي چې دوامدار حل او فصل چې د کاغذ په مخلص لیکيږي هغه توافق ته چې افغانان په خپل منځ کې کوي، دا زموږ لومړنۍ اړتیا ده. دا چې افغانان په دې اړه څه فکر کوي، دا هغه څه دي چې امریکا یې په فکر کې ده. که څه هم په وړي لیدلوري لرو او موږ په دې باور یو چې افغانستان پراتونکو کې د امریکا د ملاتړ دوام غوښتنه کوي، نو مهمه ده چې نړیوال اساسي سټانډرډونه لکه د بشر حقونه، د قانون ساتنه او له هغه زیات د قانون د کیفیت ساتنه ده چې د قانون له حکیمیت سره تطابق ولري. زه له یو شمیر نورو سفیرانو سره په خبرو کې په دې پیسې وایم چې ډیری هیوادونه په افغانستان کې د اساسي حقونو د ساتنې لپاره ورته قوي نظر لري او فکر کوم بل افغانستان سره خپل راتلونکي ملاتړ او مرستې د حقونو ساتنې او احترام پورې مشروطوي.
Future support for Afghanistan depending on whether or not those rights are protected and respected.
The متحده ایالات حکومت د افغانستان د راتلونکو جمهوری ریاست ټاکونو ته کوم ډول ملاتړ ته چمتو دي؟ آیا تاسو باور یاست چې د ټاکونو وسنۍ خپلواک کمیسون کولای سي په نړیوالو معیارونو برابرې ټاکنې ترسره کړي؟
Well, the United States has strongly supported elections in Afghanistan since 2001. We are prepared to provide
د امریکا متحده ایالات له تیر 2001 میلادي کال را په دی خو د افغانستان له انتخاباتو کلک ملاتړ کړی او موږ راتلونکو انتخاباتو لپاره مالی ملاتړ ته په پام او همداشن ځینې تخنیکی مشورو ته ترجیح ورکوو. فکر کوم چې په افغانستان کې د انتخاباتو کمیسیون له لوري د جمهور ریاست انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د پریکړو شاهدان یو چې دا د سپتمبر په میاشت کې په ټاکلي وخت د احتمالي انتخاباتو د ترسره کېدو فرصت زیاتوي. خو اوس هم زیات کارونه دي چې د انتخاباتو کمیسیون اړوند وزارتونه او د انتخاباتي کمیشنونه باید ملاتړ وکړي څو کاندیدان لوی سیاسي ګوندونه او ټولنې ډاډمنې سي چې انتخابات ترسره کیږي. نور زیات وخت نه لرو، ډیر ناوخته سوی. د ښو انتخاباتو لپاره ممکنه ده هغه څوک چې غواړي دغه انتخابات وسي، موږ په تمه یو چې د انتخاباتو د سر بنسټونه ځینې دولتي ادارې او د انتخاباتو کمیسیون چې د انتخاباتو د ترسره کېدو مسؤلیت لري، په لومړي سر کې باید د هغوی عملي پلانونه ووینو.
دا و په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان اربس چې په دوشنبه باندې کندهار ته تللی و او هلته د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی دا مرکه ورسره کړې وه. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د سپتمبر په 28 نیټه دي. یوه بله یادونه هم غواړم وکړم چې له افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتو د ملکي مرستو د بیا کتنې بهیر پرون پایلسو. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز پرون پارک کې په دې اړه د ملي والی حکومت د اجرایی رئیس سره وکتل او دغه پروسه چې په افغانستان کې امریکا د بشری پروګرامونو لپاره لکه انتخابات، لکه د ښځو حقونه، لکه د تعلیم او روغتیا څومره مرسته کړې ده او دا مرستې په څه ډول لګېدلې دي، دغه پروسه پرون دوی پیل کړه او دغه د پروسې نتیجه به د مې د میاشتې تر پایه پورې څرګنده شي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په وروستیو 30 کلونو کې د امریکا متحدو ایالاتو د ملکي پروژو سره تر سلو میلیارډ ډالرو زیات مرسته کړې ده. په دې اړه یو ځانګړی مرکه هم موږ لرو، تاسو یې زموږ پر ویب پاڼه باندې کتلای سئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس په ورسو د پلچرخي په زندان کې ورستیو لانجو ته تاسو د ازادي راډیو څخه هم واردل چې پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې په پلچرخي زندان کې په هغه ودانۍ کې چې د مخدر موادو د قاچاق په تړاو نیول سوي مجرمین ساتل کېږي، پولیسو هڅه کوله چې د زندانیانو څخه غیر قانوني وسایل لکه ټلیفونونه راټول کړي، خو نشته وسوه او په دغه نشته کې څلور زندانیان ووژل شول او ډېر نور کسان زخمیان هم شول. د پلچرخي د زندان څخه یو شمېر زندانیانو د ازادي راډیو ته ټلیفون وکړ او وی ویل چې محبس ته د غیر قانوني چیزونو پر اړولو کې د زندان کارکونکو لاس لري. دوی ادعا کړې ده چې پر دوی باندې تجارت کیږي. د ازادي راډیو خبريال خان محمد سیند د مسلې ته کتنه کړې ده او د افغانستان د دولت نظر یې هم په دې اړه اخیستی دی.
جمعه خان د کابل د سرخی پله په زندان کې د خپلو کړاوونو په اړه وایي او ادعا کوي چې د زندان پرسونل پر تجارت کوي. د زندان ته د مخدره موادو او داسې نورو ممنوعه شیانو د راوړلو پړه د زندان په پرسونل چوي او په دې برخه کې په لاس لرلو تورنوي. نوموړي په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل
دغه پرسونل شیان اوري په ودان خو نس ورته تلاشي کېږي، تر کمپیوټرانو را تېرې شي که موبایلان دي، همیې دغه پرسونل را وړي. د 1000 روپیو موبایل را وړي، په 1000 روپۍ راکړي، بل پله راشي ګرهي تلاشي کوي، پر بل بیا را باندې خرڅي. ګرد پرسونل دا کارونه کوي.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې تیره ورځ د کابل د سرخی پله په زندان کې د پولیسو او بندیانو ترمنځ نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورنیو چارو وزارت ویلي دا نښته هغه مهال وشوه چې پولیسو غوښتل د مخدرو موادو د زندانیانو بلاک وارزوي چې په نتیجه کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ نښته وشوه. د دغه وزارت ویان تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه نښته کې څلور زندانیان وژل شوي او دیارلس ټپیان شوي دي. د ده په خبره په دغه نښته کې شل پولیس هم ټپیان شوي دي. بندیان وایي پولیسو غوښتل چې د بندیانو موبایلونه ټول کړي ځکه دغه نښته رامنځته شوه. جمعه خان بندي وای دوی موبایل ته اړتیا لري او خپل کورنۍ سره پرې خبرې کوي. دغه محبس بل زندانی خلیل الرحمن ادعا کوي چې د زندان پرسونل چاکوګان او داسې نور شیان په بندیانو پلوري. د هم په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل
یا زندان هڅه کوم کارخانه نه جوړ کړی سیا چاکوګان ولري یا برچه ولري خو کوي ولري ما هغه خو هغه د حکومت راوړي دی لپاره د زندانیان خپل په خپل باندې کې فشار باندې اخته کا یا خپل باندې سره و یا دوی ته کې دي هم دا خرګي سره
دا لومړی ځل نه دی چې د سرخی پله په زندان کې د ستونزو خبرې کیږي، بلکې مخکې تر دې هم د یاد محبس بندیانو څو ځلې د نه خوړو احتساب کړی او دوسیو ته د نه رسیدګۍ له امله شکایتونه کړي دي. ومو غوښتل په دې اړه د افغانستان د محابسو د عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستاني نظر واخلو، خو ده له خبرو کولو ډډه وکړه او وویل په دې اړه د خبرو کولو مسؤلیت د وزارت د ویان دنده ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د بوبل ممنوع شیان راټولېدل څېړنې کېدی، څوک چې په دې برخه کې لاس ولري جدي قانوني چلند به ورسره وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان د کابل د سرخی پله په زندان کې له بندیانو سره د پولیسو د تېرې ورځې عمل مناسب نه ګڼي. د دغه سازمان رئیس لالګل لال وایي امنیتي ځواکونه ته پکار ده چې په داسې مواردو کې له ګاز، اوبو او داسې نورو وسیلو نه چې د مرګ ژوبلې لامل نه شي کار واخلي، نه دا چې یو حرکت په وژونکو وسیلو تم کړي.
په دې تعصب سره افغانستان کې نه یوازې د پولیس چرخې د زندان ځانګړې پېښه ده، بلکې دلته کله چې مظاهرې کېږي هم سره وخت دغسې بدې پېښې د ځان سره لري. دغه د پولیسو مسلکي کړنې نه دي چې د دغسې اشوبونو په مقابل کې کوي. موږ هیله کوو د دولت نه، هیله کوو د امنیتي ارګانونو د رهبرۍ نه چې په دې اړوند باندې ځانګړې توجه وکړي تر څو پورې آینده کې د دغسې بدو پېښو مخنیوی وشي.
خو د کورنیو چارو وزارت ویان ښاغلی رحیمی وایي بندیانو د پولیسو وسلو ته لاس واچوه، سختې ټپیان کړل، ځکه اړ شول چې دغه کار وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په پروان ولایت کې د ازادي راډیو د خبریال د خبر له مخې د دغه ولایت په مرکزي زندان کې هم له تېرې ورځې راهیسې یو شمېر بندیانو د دوی دوسیو ته د نه رسېدنې په هدف د نه خوړو احتساب کړی او شونډې ګنډلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا مهال د ټول افغانستان په کچه په زندانونو کې د ډېر زرو په شاوخوا کې بندیان ساتل کیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
ژوند په شیبو کې پروګرام هم لرو او د بشري حقوقو نیوز پروګرام هم لرو. خو تر هغه مخکې و مرکل رو د روغتیا نړیوال سازمان ویلی دی چې په افغانستان کې پر روغتیایي مرکزونو حملې زیاتې سوې دي. د سازمان ویلی چې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې په 114 روغتیایي مرکزونو بریدونه شوي دي. رپورټونه وایي چې 3 کلینیکونه ویجاړ سوي دي او 9 لسره بند شوی دی. اسمت څاروان پر همدې موضوع د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له ویندوی وحید معیار سره مرکه کړي او په پایل کې پوښتنه کړي چې آیا دوی د روغتیا د نړیوال سازمان راپور تاییدوي؟
تعداد دومره نه ده، متخواه کم دی او تعداد مخالفین د دولت رو بند کړي مختلف لاملونه لري. یو خو هغه ځای که چې جګړه ای مخالفین د دولت موافقین، هغه څوک چې ټوپک په لاس لري اکثرا سره چې هغه روغتیایي مرکز چې زموږ موقعیت لري که چیرې هلته جګړه کېږي متضرر کېږي او کله ساختمان متضرر کېږي، کله وخت هلته چې جګړه زموږ روغتیایي کارمندان خدمات نه شي ارده کولی. او په ډېر تاسف سره په بعضې حالاتو کې روغتیایي تحصیلاتو نه د سنګر په ډول استفاده کوي چې دا یو تاسو پوهېږئ چې د روغتیا وزارت یو غیر سیاسي او غیر نظامي وزارت ده. موږ روغتیایي خدمات ټولو افغانستان وګړو ته دیدون دینه چې چیرې موقعیت لري، په کوم ژبه خبر کوي، سیاسي تعلقات یا نظامي تعلقات دي، حتی په هغه موقعیتو کې چې د مخالفینو تر تسلط لاندې دي هلته هم موږ روغتیایي خدمات وړاندې کوو. په خاطر که هغه یو څوک د دولت په مخالفت کې جنګیږي، د هغې ښځه، لور، ماشوم، خور، مور، دا ټول مستحق دي چې روغتیایي خدمات لاسته راوړي. او موږ هر څوک چې په جغرافیه د افغانستان کې اوسېږي موږ هغوی ته کم توپیري چلند روغتیایي خدمات وړاندې کوو.
په ځینو مواردو کې له روغتیایي مرکزونو څخه د سنګر په توګه کار اخیستل کېږي. همدغه انتقاد امنیتي ځواکونو ته، افغان امنیتي ځواکونو ته هم د انتقاد ګوته نیول کېږي. ویل کېږي چې په ځینو مواردو کې دوی له روغتیایي مرکزونو څخه پوستې جوړې کړې دي او یا یې هم پوستې روغتیایي مرکزونو ته نږدې جوړې کړې دي.
ما مخکې هر څوک چې مخالفین دي دولت یا موافقین، هر څوک چې سلا لري او د صحیح تحصیلاتو نه دوی د سنګر استفاده کوي، زموږ د ټولو جګړې له ټولو خلکو اړخونه همیشه زموږ هیله دا و چې روغتیایي تاسیسات د جګړې په جریان کې ویجاړ نه کړي او د دنه د سنگر په توګه استفاده ونه کړي. خو بیا هم موږ وینو چې په دغه مرغه بعضن روغتیایي مراکز ویجاړیږي او بعضن دوی هم د سنگر په توګه استفاده کوي. په یو تعداد ولایتو کې مخالفین د حکومت کله وخت کلینیکونه هغه ځان ته ملحوظات چې لري کړي د دې په توګه په نورستان ولایت کې تقریبا یو میاشت کېږي چې یو تعداد کلینیکونه تړلي.
ډېر روغتیایي مرکزونه په کومو سیمو کې تړل شوي دي؟
په هلمند ولایت کې څو روغتیایي مرکزونه زموږ تړل شوي، په فراه ولایت کې او نن نورستان ولایت مسؤلینو تماسونه چل کړي یو تعداد کلینیکونه تړلي دي.
تاسی د افغانستان د روغتیا د وزارت ویندوی وحید الله معیار سره د اسمت څاروان مرکار وېدا. اوس هم سلیم محمد صالح ته ورځو د ازادي رادیو د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل او پکتیا ولایتونو له بریالیو اعلان سوی وکیلانو غوښتنه وکړه چې په خپلو چارو کې کفایت تجدید پاملرنه وکړي. د زابل ولایت په شمول زو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د 215م اتل قل اردو ویان وایي چې وسلوال تر جګړې وروسته د ډیورند کرښې بلې غاړې ته وشتي دي. په بامیان او ارزګان کې په لسګونو روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب کړی دی. په بغداد کې د امریکا سفارت وایي چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت امر کړی چې د حکومت غیر ضروري کارکونکي د عراق څخه ووځي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د ایران له چارواکو غوښتنه کړې چې د اصلاح پالې صدا اونیزې خپرېدو ته بیرته اجازه ورکړي. او فیسبوک ویلې تاوتریخوالي ډکو ویډیوګانو د خپروي د مخنیوي په هدف په ژوندۍ بڼه د ویډیوګانو خپرولو شرایط سختوي.
او اوس په ورسو فیروزی عزیزی ته چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
په هرات ولایت کې د ځوانانو د تکواندو غوره لیک سیالۍ پیل شوې دي. د دغه ولایت د تکواندو فدراسیون مشر جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي جمعه به د دغو سیالیو دویمه دوره د دوو کټګوریو ترمنځ له اتو نه تر لسو او له لسو تر دیارلسو عمر لرونکو لوبغاړو ترمنځ ترسره شي. نوموړي وویل چې دا سیالۍ هر کال په روژه میاشت کې د څلورو اونیو لپاره د تکواندو ورزش د پیاوړتیا او د ځوانانو د ورزشي ظرفیتونو لوړونې په هدف ترسره کیږي. ټاکل شوی په هرات کې د راتلونکي جمعې په ورځ د تکواندو د ځوانانو لیگ په سیالیو کې دیارلس لس کسیزه لوبډلې د لوبي ډګر ته ووځي. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي ټاکل شوی چې نږدې راتلونکي کې د وشو څو سیالۍ جوړ شي. له دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
اول مسابقات اندوان خود برای من دازیم همچنان مسابقات لیگ ما همچنان مسابقات لیگ ولایات است که هشت ولایات بعد از ماه مبارک رمضان خوراکشی میشه مسابقات هشت ولایات لیگی در دار کابل دایر میشه. در پالی از او بعد مسابقات های دیگه که داریم که به طرف دونا میریم مسابقات دونا خود دایر میشه.
کاغلی و رشده هم وویل چه در دغو سیاله ترچنگ دلوبتارو او روزونکو سیمنارون هم جوریگی او دروخی بلانکو فرانسوی لوبرال استورای نه لبارسلونا سره یوځای شو. یو شمیر ورزشی ویبپاڼو خبر خپور کړی چې د روخي بلانکو فرانسوي لوبډل ستوري اټوان ګریزمان د لوبو په پای کې له دغه لوبډلې جلا شو او له لیوانتا سره په سیالۍ کې به د اتلتیکو مادرید په لوبه کې وي. د اروپا د فوټبال د ټولو متور رسنیو د اعلان له مخې ګریزمان نن په رسمي ډول د 125 میلیونه یورو په ارزښت د 15 کلن تړون له مخې له بارسلونا لوبډلې سره یوځای شو.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو د خبرونو په پیل کې واوریدل چې د افغانستان د نوي ولسی جرګې لپاره د کابل او پکتیا د بریالیو کاندیدانو نمونه اعلان شو او له دې سره ولسی جرګه بشپړه شوه. ازادي رادیو د علي سفر په نوم د وځوان افغان چې غوښتل د افغانستان د ولسی جرګې غړی سي خو تیر کال د اسد په څلوشتمه په دشت برچی کې د موعود پر کورس په حمله کې وو جلسو د دغه ژوند پر یو ویډیوئی رپورت جوړ کړی دی. علي سفر څوک دغه رپورت مش پر وی پانه خبر سوی دا ویډیوئی رپورت وګورئ او د خپل دوستانو سره شریک کړئ. د ازادي رادیو د وی پانی ادرس دی azadiradio.com. اوس ورځو د کندوز امام صاحب ولسوالۍ ته. د کندوز امام صاحب ولسوالۍ وای د ازادي رادیو د خبريال په حواله ځنګلونه لري او په دغو ځنګلونو کې وسلوال طالبان د پناځای په ډول کار ځینې اخلي او له دې عمله یې د امام صاحب ولسوالۍ امنیتي وضعیت خراب کړی دی. د نورو جزئیاتو لپاره به زموږ د خبریال اجمل آریان رپورټ واورو.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د امنیت خرابوالی او دغه راز د دې ولسوالۍ په زیاتو برخو کې د وسلوالو طالبانو پراخ حضور د نوموړې ولسوالۍ اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د دغه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي نجیب الله ازادۍ راډیو ته وویل چې دا محل د ښار په 2 کیلومترۍ کې وسلوال طالبان حضور لري.
نن د ښار وضعیت همداسې ښه نه دی، امام صاحب وضعیتونه ښه نه دي، عملیتونه نه پیل کېږي او وضعیتونه ګډوډ، هېڅ امنیت نشته. دلته چې سلحه راوړي، ثبات راوړي.